በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
ملګرو ملتونو د ولس مشر د دواړو کاندیدانو وغوښتل چې سیاسي پروسه دی بریالۍ کړي. په پاکستان کې د سیلابونو له لاسه 100,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورو کلی پرېږدي. او نن د سپتمبر د ولسمې نیټې 13مه کلیزه ولمانځل شوه. السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله وسی د امریکا ژغ آشنا رادیو درېمه یو ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به تاسو د آشنا ټیک پروګرام واوري چې د پخوانه سبسوي دی او موږ تاسو ټلیفونونه په دغه پروګرام کې نسو اخیستلی. خدای غنه مخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار سید سلیمان شابه تاسو ته ولولو.
جمهور سمیت کرزه نن د پنځشنبه په ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په علي غونډه کې د ګډون په خاطر د تاجکستان پایتخت شنبه ته ورسېد. د ارګ یو مطبوعاتي اعلامیه وای چې ښاغلی کرزه د شانګهای د سازمان د مشرانو په 14مې علي غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان په دوه ورځني سفر تللی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو نتایج به ډېر ژر اعلان سي. پام وکړئ د اکرام شینواري دغه رپورټ ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویلي چې دوی به د انتخاباتو د نتیجو اعلان ته نور افغان ولس په انتظار کې پلی نږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور خبر اعلان ته ویل چې په دغه کمیسیون کې ټول کارونه بشپړ شوي.
کله سبا ته په دیګنیم بجو باندې اعلاني جلسه تر سره شوه. سلسلنه ټولو پالو باندې هم وروسته پریکړه کیږي. سلسلنه بشپړ کیږي. نور د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کوم کار نه دی پاتې. وروسته د اعلاني جلسې څخه فقط شکایت کمیسیون ته مونږ نوبت ورکوو چې دوی خپل د قانون په اساس باندې اعتراضونه او شکایتونه ته رسیدګي وکړي او بل اخره هغه فیصله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ورسیږي هغه باید سیستم کې پلی شي او نتیجه نه شي.
د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې نن د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د سیاسي مسلو په سر موافقه ته رسیدو لپاره کومه غونډه نه و جوړه شوې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم یو وایي طاهر زهیر امریکا غږ ته ویل چې پارک د جمهوریت سمیت کزی سره د دوه کاندیدانو نننۍ غونډه د شانګهای په سر مشیزه کې د جمهوریت سمیت کزی د ګډون لامل بل وخت ځنډیدلې ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم پارک د نننۍ غونډې په باب سندې ویلي.
په متحده ایالاتو باندې په کال 2001 میلادي کې د سپتمبر دی ورسمې د حملو 13مه کلیزه لن ولمانځل شوه. په همدې مناسبت په افغانستان کې د متحده ایالاتو په سفارت کې هم یو غونډه جوړه شوې وه. د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم غونډې ته په وینا کې ویل
Afghanistan today stands at the cusp of the first
Afghanistan nan pa tarikh ke de lumni dal para de democratic intiqal pa sar walar de da parmaktak pe wi lu ya bay la sara gali موک هیڅ کله باید فوجیان او ملکیان چې په دې جګړې کې ځانونه قربان کړي هیر نه کړو او نه هغه کسان هیر کړو چې د دې جګړې لامل د ښکارا او غیر ښکارا ټپونو سره بیرته کور ته ستنه شي.
سو مېنی اف اور سنز اند ډاټرز هو هاف ریټرنډ هوم.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال جیفری فیلټمن چې افغانستان ته تللی دی نن د افغانستان د جمهور ریاست له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په جلا توګه وکتله او له دواړو نه یې وغوښتل چې په کامیابۍ سره دی د جمهور ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو په خاطر مخ په وړاندې ولاړ سي. جیفری فیلټمن وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی نه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او نور ځنډ نه کوي. جیفری فیلټمن وویل چې ملګري ملتونه د ملي یووالي د حکومت جوړولو په خاطر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یو سیاسي موافقې غږ کوي او دی به افغانستان ته د خپل سفر په اړه عمومي منشي ته رپورټ ورکړي.
جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ په متحده ایالاتو باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 13مې د حملو د 13مې کلیزي د لمانځلو په مراسمو کې چې په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د ښاغلي اوباما سره د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن او د هغه میرمن میشل اوباما هم موجود و. حمله کوونکو په همدې ورځ لومړی یوه تختول شوې مسافروړونکې الوتکه د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز لیو برج سره وجنګوله او څو شېبې بله یوه بله تختول شوې الوتکه د نړیوال تجارتي مرکز له دوهم برج سره وجنګول شوه. په زرګونو کسان په دغه حملو کې وژل شو. ښاغلی اوباما او میرمن اوباما نن پینتاګون ته ولاړل او هلته یې په خاصو یادګاري مراسمو کې برخه واخیسته. د سپتمبر په 11مه حمله کوونکو یوه بله تختول شوې الوتکه د امریکا دفاع د وزارت له ودانۍ سره وجنګوله او په سلګونو امریکایي پوځیان او ملکي پرسونل یې وژل. سکال په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د حملو مراسم په داسې حال کې لمانځل کېږي چې ښاغلی اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف د جنگ د ساحې د پراخولو اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې د 300,000 نه ډیر خلک سیلابونو له ویرې له خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اندو پاکستان کې په وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 450 ته ورسېدی. تر ټولو زیات مالی او ځاني نقصان د پاکستان د پنجاب په صوبې کې او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوښتی دی. په کشمیر کې په سلګونو زر خلک د کورونا بې ځای شوي دي او د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم په دغه سیمه کې دوام لري. په پنجاب صوبې کې اکثره خلک بې کوره شوي دي او دغه خلک پاکې اوبه او خواړه نه لري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. متحده ایالاتو په منځني ختیځ کې نږدې انډیوالانو نن موافقه وکړه چې د عراق او سوریه د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره همکاري سره وکړي. جانکاري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جانکاري چې سعودي عربستان ته په سفر رسېدلی او کوښښ کوي چې د عربانو ملاتړ حاصل کړي، هغه نن د سعودي عربستان له لوړپوړو چارواکو سره او هم د عربي نړۍ له یو شمېر لوړپوړو استادو سره ملاقات وکړ. سعودي عربستان او منځني ختیځ ته ښاغلي کیری دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس هوډ کړی دی چې د اسلامي دولت په ضد به که په سوریه کې او که په عراق کې په بشپړه توګه عملیات پیل کړي. ښاغلی اوباما د چهارشنبې په شپه د امریکا خلکو ته په وینا کې ویل چې د سیمې انډیوالان به د الوتکو او استخباراتي معلوماتو په برابرولو او د بشري مرستو په رسولو کې کومک کوي.
But this is not our fight alone. American power can make a decisive difference. But we cannot do for Iraqis what they must do for themselves.
دا جنگ یوازې زموږ جنگ نه دی. د امریکا پوځي طاقت کولی سي چې په عراق په موجوده وضعیت کې فیصله کوونکې بدلون راولي. خو هغه څه چې عراقیان په خپل کولی سي موږ ورسره نسو کولای. د سیمې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د خپل عربو انډیوالانو ځای هم موږ نسو نیولای. او له همدې امله زه په دې تاکید کوم چې زموږ د نورو اقداماتو ترڅنګ باید عراقیان داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خواوې پکې شامل وي.
اوباما مخکې اعلان کړی چې امریکا په عراق کې د اسلامي دولت په ضد دی لپاره هوایي حمله کوي چې د امریکا ګټې هلته خوندي وساتي. خو اوس چې کومه نوې نظامي ستراتیژي اعلان کړې ده تر هر څه زیات ساحه پراخه شوې ده. اوباما وایي چې هدف یې د اسلامي دولت له پښو غورځول او تباه کول دي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما د کانګرس منظورې نه په غیر هم دا اختیار او واک لري چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نظامي عملیاتو ساحه پراخه کړي.
نن د پنجشنبې په ورځ په عراق کې د بمونو په څو چاودنو کې 10 کسان ووژل شول. په بغداد کې تیر شپه هم څو پرله پسې چاودنې وسپې چې یو ګڼ شمېر خلک یې ووژل او څو کسې زخمیان کړل. دا وروستۍ چاودنې په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت پر جنګیالوی باندې د امریکا پوځي فشار زیات شوی دی کېږي. واشنگټن له عراقیانو غواړي چې خپل اختلافات هیر کړي او د اسلامي دولت په ضد یو موټی سي.
د فلیپین پوزوای چې دوه عسکر نن د بانک سامورو د آزادۍ د اسلامي غورځنګ له جنگیالو سره د نښتو په دوران کې وژل شوی دی. پوز ویل چې په نښته کې څو وسلوال هم وژل شو. د فلیپین په جنوب کې زیاتره مسلمانان آباد دي او حکومت کوښښ کوي چې د خلکو ته داخلي خود مختاري ورکړي. د فلیپین په جنوب کې د مسلمانانو او پوځ ترمنځ په نښتو کې د تیرو 150 کلونو په دوران کې په لسګونو زره خلک وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې بل هفته به د سکاتلند ولس دا فیصله کوي چې آیا د برېټانیا نه بشپړه ازادي واخلي او که په برېټانیا کې پاتې شي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د آشناټیک پروګرام لرو. د نن شپې د آشناټیک په پروګرام کې د مطالعې د اهمیت او د مطالعې په لارو چارو باندې بحث کوو. په پروګرام کې په دې هم خبرې کوو چې د مطالعې لپاره برېښنایي کتابونو او انټرنیټ څومره سهولت پیدا کړی دی. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی. د سټوډیو نمبر دی 202-619-1-16. تاسو ټولو نه مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کوئ. خو اوس یو رپورټ لرو چې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالیږلی دی. اکرام شینواری وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ ونه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویلي چې دوی به د انتخاباتو د نتیجو اعلان ته نور افغان ولس په انتظار کې پرېږدي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور مامنور خبریالانو ته ویل چې په دغه کمیسیون کې ټول کارونه بشپړ شوي.
کله سبا ته په دیګنیم بجو باندې علني جلسه تر سره شو. سلسلنه ټولو پالو باندې هم وروسته پریکړه کې یان سلسلنه بشپړ کی. نور د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کوم کار نه دی پات. وروسته د علني جلسې څخه فقط شکایت کمیسیون ته مونږ نوبت ورکوو چې دوی خپل د قانونو په اساس باندې اعتراضونه او شکایتونه ته رسیدګي وکړي او بل اخره هغه فیصله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي هغه باید سیستم کې پلي شي او نتیجه نه شي.
د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې نن د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د سیاسي مسلو په سر موافقې ته د رسیدو لپاره کومه غونډه نه وه جوړه شوې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم یو وایي طاهر زهیر امریکا غږ ته وویل چې پارک د جمهوریت سمیت کزی سره د دوه کاندیدانو نننۍ غونډه د شانګهای په سر مشیزه کې د جمهوریت سمیت کزی د ګډون له امله بل وخت ځنډیدلې ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم پارک د نننۍ غونډې په باب سندې ویلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، څو هفتې مخکې د قندوز د امنیتي وضع په هکله تشویشونه موجود وو او امنیتي ارګانونو په دې هکله ځینې اقدامات وکړل. ګلرحیم نیازمند د قندوز د امنیتي وضع په هکله راپور شا کړی دی.
کله موږ ملاقات مون شو څو وای فکر دی ورسیدا ولا د ویری حال وی لای نسم د سوال یاري د مزب غډ
هغه خلک چې د سیمي امنیتی او سیاسي او ذات تحلیلول شي نه غوړي لمطباتو سره خبري وکړي. په روانو حالاتو کې هر څوک د امنیتی اندېخنو سره مخ دي. ل یوې خوا انتخاباتي ناندري او لبلې خوا په قندوز کې د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا د دغه ولایت د زیاتو سیمو لاندې کولو یو شمیر خلک دیته اړک دی چې لسیمی ووزی. په قندوز کې د یوې ونی په جریان کې دولتي قواوی تر دولتي ودانیو محدود شوه. د مخالفو وسلوالو او دولتي قواو جګړه د خار له اړوندې سیمې کنم او حضرت سلطان څخه پیل شو. دا چې د جګړې اصلي علت څه شی وو د کنم یو تن وسیدونکو داسې وایي.
د کنم او ظافیلن ګډه وړه ده. مدینه تاسو خبر یاست چې یو شل ورځې مخکې هم د یو جنگ او جنجال د خلک او د اربکوی تر من جوړ څه یو به و شکړې وي. دا اوس فیلن هم بیا هم و شکړې دي او دا فیلن مې لو ته خل نه پرې دي. غریب خل ډیر په عذاب دي، ډیر مشکل سره دشار دي. د اربکوی له لاس هغه اربکی چې سر به خود اربکی دي خپل سر،
یعنی سر به خود څړول،
سر به خود بس خپل ټوپه کې بوګه د حکومت سره ده او نه له دولت سره ده. بس سر به خود خپل کی بس غکی او وشرو ماخلی خلکم وی بس سر به خود سکار لواک کی غکی حکومت په قصه کې منل.
څو مخ کې جنگونه په کنام کې؟
بله، او
دغه جنگ د طالب او د حکومت
دا جنگ اول دی وبو په سر باندې دی خلکو سره ونخته. جنگ څه دامنه بس یو طالب کې مداخله وکړه، بیا جنگ له خلکو خلاص، بیا جنگ د طالب جنگ زیاختاش ته سر ورسید. اول جنگ دی وبو په سر باندې قومي خلکو سره.
دغه جګړه چې د خار په نږدې سیمو کې پیل شو تر شاوخوا ولسوالۍ او سیمو ورسیده. دشتي ارچی هغه ولسوالۍ د چې دولتي کارکونکي او یا نور هغه خلک چې په مؤسساتو کې کار کوي د تخار یا د امام صاحب ولسوالۍ لاري ورزي. دا چې اوس د ارچی ولسوالۍ حالات څه ډول دي د دغه ولسوالۍ یو تنوسیدونکو وایي.
موږ تاسو ولیدل چې ډیر سپینجری موږ راوې وشتل چې تاسو راسي دارچی پاک له مشت یو څوس هغه ډاډ وکي د خبرو چې موږ الته په نام نه ساهو کی موږ د خپل ژوند په خطر کې لرو نو دغه سي امنیت اگر چې د تمامه دنیا ته معلوم دي چې د چا سر په امن نه دی د چا مال په امن نه دی د چا کور په امن نه دی هر سړی دغه موقع څخه استفاده کړي ده پر دغه ملت باندې خصوصا نن سبا پارچی کې بیا دغه پښتنو په کلی کې ډیر یو شپوخت تجارت روان دي د هر طرف څخه باندې روان دي معاملې ده ریموټي جنگونه دي مخته وشاته روان دي خو موږ دا وای چې نور دي دغه خلک نه زوري نور دي دغه مسلمانان نه زوري که په ما باندې دا خبره جوړیږي چې دغه سړی مړ کو افغانستان جوړیږي زب بر علاوه ما دي اعدام کی خو په لاس د خدای نور دي خپل ورندارګانی او دغه سیاسي دي نه جوړي دغه تجارتونه دي نور بس څوک چې د جهاد ته منکري ام مسلمان نه دي څوک چې د اسلام د جهاد په نامه خپل شخصي منافع ګټي جوړي هغه هم مسلمان نه دي په زکات پیسې روان دي په وشر پیسې روان دي په ماشو پیسې روان دي په کونجو پیسې روان دي ما تر راغله جهاد کنه ما ته خپل تړلې د سترګې دي رات تړلې ما وایي جهاد کړي د خدای پر نام راوتله خو د خدای پر نام راوتله ما خو نه وایي دغه مسلې دي زموږ په افغانستان کې بیا خصوصا په قندوز کې بیا خصوصا د ارچی پولیس والی
د قندوز د خار اړوند سیمه کنم او خان آباد ولسوالي شریک پول لري دغه ولسوالي اوسیدونکو هم لدې شکایت لري چې په سیمه کې پرانا او رزو جن کیږي خو هیڅوک پښتنه نه کوي د خان آباد خلک وایي چې په ارچی چاردره امام صاحب او نورو سیمو کې جنگ دی په خان آباد کې خو جګړه هم نشته خو وسلوالي ډلې دي چې خلک یې تر پوزي رسولي
د نهایت به امنیتي صاحب نه ولسوال داریم نه قومندان داریم نه امنیت داریم هیڅ چیز نیست فقط اونم مردم هستن که صلاح در شانش است در سطح ولسوالی میگرده هر کدام از این سیوان ولسوال است قومندان است و موالی سم رئیس
دیر نه امنی ده نه ولسوال لرو نه قومندان لرو او نه امنیت لرو هیڅ هم نشته یوازې هغه خلک دي چې وسلې په وګو دي هم ولسوال دي هم قومندان دي هم والی دي او هم جمهور رئیس دي هر څه چې زړه وغوړي کوي قانوني ملشه هم نه ده چې له دولت سره اړیکی ولري او دا هم نشو ویل چې له چا سره اړیکی لري په قندوز کې د مدني ټولنې یو فعال نورزیا هم وایي چې په دغه ولایت کې په عمومي توګه امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده او دولت یې هم په اړه هیڅ اقدام نه کوي
وضعیت عموم ډول سره د قندوز په ولایت کې چندان ښه نه ده په وختو کې ځکه چې حالات ډیر خراب دي خصوصا په ولسوالیو کې مؤسسات خلا په ځای پرېده چې حتی عادي خلک هم نسي تلی ولسوالیو خواته سفر وکړي خلک هیریږي خلکو ته ډار پیدا شوی اکثرا خلک مهاجر شوي دي ولسوالیو نه ښار ته راغلي ښار کې هم وضعیت فعلا چندان ښه نه ده یو تن جون دي یو سلسله خلک دي چې هلته دفترو ته هم تلی نسي مکاتبو ته هم تلی نسي هیریږو چې اوس به خدا نه خواسته طالبان ښار ونیسي اوس به ونیسي حتی چې تر کمربندو پورې هم د شپې د خونه طالبان راځي دولت بی توجهي ده دولت ډېره بې توجهي کوي اصلا هیڅ غور نه لري هیڅ توجه نه لري
که څه هم پولیس دا مني چې د قندوز زیاتې سیمې د دولت مخالفو وسلوالو تر خپلې ولکې لاندې راوستي وي خو وایي چې د چاردرې لولسوالۍ مخالفین په بشپړه توګه وستلي دي د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی په یو خبري ناسته کې وویل چې په تیرو 15 ورځنیو عملیاتو کې د دولت 211 تنه مخالفینو ته مرګ جوړه اړولې ده چې یو شمېر یې پکې قومندانان هم وو
در نتیجې عملیات ها تلفات دشمن با 211 نفر پیش بینی شده
په دغه 15 ورځنیو عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو تلفات 211 تنه وړاندوینه شوی چې ځینی ټپیان دی او ځینی نیول شوی دی اوس په چاردره کې 15 امنیتی پوسټي جوړی شوی چې بیا سیمه ته طالبان را نشي د قندوز والی هم په لومړیو کې د ځینو قومندانانو ترمنځ چې شخصي دښمنۍ درلودي د روغې جوړې هڅه کوله خو کله چې د دفاع وزیر قندوز ته سفر وکړ او د کنم پیخې لنږدې وڅېړله د هغه قومندانانو ترمنځ روغه وکړه چې د جګړې لامل په یو ونی کې د قندوز زیاتې سیمې د دولت لول کې ووتلې ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د آشنا رادیو درنو ریدونکو زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي لګروسته د آشنا ټیک په پروګرام کې د مطالعې د اهمیت او د مطالعې په لارو چارو باندې بحث کوو د پروګرام کوربا روخان نورزاده ورسته خبرونه ته ټلیفون کولای شي اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال جهري فلمن چې افغانستان ته تللی دی نن یې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل هغه له دواړو نه وغوښتل چې په کامیابۍ سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو په خاطر مخ په وړاندې حرکت وکړي جفری فیلمن ویل چې ملګری ملتونه د ملي والی حکومت د جوړولو په خاطر د دوړو کاندیدانو ترمن د سیاسي موافقه وختنه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې په امریکا باندې په 2000 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د حملو د 13مې کلیزې لمانځلو په خاطر جوړ شو. د جمهور رئیس سره په دغو مراسمو کې میرمن مشل اوباما او د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن هم ملګري وو. نن یې مراسم د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې ترتیب شوي او ښاغلي اوباما او حاضرینو د یوې شیبې دپاره د وژل شوو کسانو په احترام باندې خاموشي غوره کړله. اوباما او میرمنې پینټاګن ته لاړل او هلته په جلا یادګاري مراسمو کې برخه واخیسته. سږ کال په امریکا کې د سپتمبر 11مې مراسم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښاغلي اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د خپل حکومت ستراتیژي امریکایانو ته بېګا شپه د تلویزیون وینا په ترڅ کې روښانه کړه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړی کوښښ کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جنگ لپاره د عربانو ملاتړ حاصل کړي. سعودي عربستان او منځني ختیځ نور ملکونو ته جان کیری دا سفر په داسې حال کې کوي چې جمهور رئیس هوډ کړی چې د اسلامي دولت ډله که په هر ځای کې له منځه یوسي. په پاکستان کې د 100,000 نه ډیرو خلکو خپل کورونه د سختو سیلابونو د راوتلو ویرې خوشي کړي دي.
د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړم په دې باندې خبر وکړو چې مطالعه څه اهمیت لري، د ښه او موثر مطالعه لارې چارې څه دي، او تر کومه حده پورې برېښنایي کتابونه او انټرنیټ د مطالعې په برخه کې سهولتونه پیدا کړي دي. درنو اوریدونکو د نن شپې په پروګرام کې می استاد نجیب منلی میلمه دی. اول به وګورو چې پروډوسر صاحب منلی صاحب په ټلیفون روخ کړی دی. منلی صاحب تاسو زما آواز اوري؟ زه تاسو آواز اورم.
تاسو ته او د آشنا رادیو اوریدونکو ته احترامات او مینه وړاندې کوم.
ډېره مننه استاد نجیب منلی صاحب. البته باید د منلی صاحب په باره کې ووایم چې دوی خپل لوړې زده کړې د کمپیوټر او د ادبیاتو په برخه کې ترسره کړې دي، او په پښتو، دری، فرانسوي او انګریزي ژبو باندې پوهیږي، په روسي، جرمني، عربي او اردو ژبو هم آشنایي لري د دغو ژبو سره، او لیکنې چاپ سوي، مقالې او کتابونه چاپ سوي دي، او دغه رقم ډېرې ژباړې هم کړې دي. نو خوشحاله یو چې منلی صاحب په پروګرام کې لرو. درنو اوریدونکو ته باید ووایم که چیرې دوی غواړي چې په پروګرام کې برخه واخلي، نو دوی کولی سي زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سي. اول ته د نن شپې د آشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل سوال او خپل نظر موږ ته ولیکي، موږ به د منلی صاحب سره شریک کړو، او همدارنګه د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو. نو هیله ده چې دوی زموږ پروګرام تر پای پورې واوري. زه به منلی صاحب اول د زموږ یو اوریدونکي چې ځان حبیب لمر نوموي، د دوی د پوښتنې نه یا د دوی د نظر نه چې په فیسبوک باندې لیکلې د دې نه به پیل کما، چې دوی وایي چې یو ورځ یو کراچیوان لیدلی و چې په لاس کې کتاب و او کتاب یې ویله. نو د دوی په نظر باندې سهولتونه ډیر سوي دي او خلک اوس د مطالعې سره شوق پیدا کړی دی. آیا منلی صاحب فکر کوي چې په افغانستان کې دغه د ویلو د مطالعې کلتور دود سوی دی او که څنګه؟
په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ وده کړې ده، پراخ شوی دی، مګر لا هم تر اوسه پورې په هغه کچه نه دی چې افغانستان ورته ضرورت لري. چیرې موږ د افغانستان د تیرو څو کلونو د کتاب صنعت ته وګورو، نو ډېر زیات پرمختګ راغلی دی. موږ هر کال شاوخوا په پښتو او دري کې زره نوانه کتابونه چاپوو. دا پخپله د دې نمایندګي کوي چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شوی دی. مګر په عین حال کې یو وخت د افغانستان 50% خلک باسواده وو، نن زمونږ د باسوادانو شمېر 50% اوخته دی، نو دا هم باید چې د مدرب فرهنګ زیات اغیز وکړي چې تاسو پر کافي اندازه پرمختګ دې وخت کې نشوي.
بله او استاد منل صاحب یو خبره چې زیاتره په دغه غربي ټولنه کې کوي چې باید ډیر ماشومان چې یا مثلا مکتب ته چې ځي دغه وخت نه د مطالعې شوق ورسره پیدا سي یا د مطالعې زمينه ورته برابر سي. آیا فکر کوئ چې زموږ تاسو په تعلیمي سیستم کې دغه شی ته ځای ورکول سوی دی؟ یعنی یو څوک مثلا غواړي مطالعه وکړي دغه لپاره دغه سهولتونه سته چې د مکتب د کتاب نه بغیر نور کتابونه ولولي یا خپل دغه شوق کوم ساحه چې د پاغه کې مطالعه وکړي؟ آیا فکر کوئ چې په دې برخه کې باید کار وسی او کچیر فکر کوئ ځین اقدامات سوی دی؟
په دې وخت کې زمونږه هڅې تر اوسه پورې د نشټ برابر دي. د ماشومانو لپاره مونږه کتابونه نه دي لیکلي او قسم لیکلي دي، شاید مجموع کې تر 500 یا 600 عنوان زیات نه شي او د هغې تیراژ هم تر 500 یا 1000 زیات نه دی. یعنې چې مجموع مون په افغانستان کې شاید چې د 20000 ماشومان لپاره کتابونه رسولي په داسې حال کې چې په میلیونو ماشومان مونږ لرو. د بل لوري په ښوونځي کې نه استاد د مطالعې فرهنګ لري او نه شاګردان ته ورزده کولی شي. په ځینو لیسو کې کتابتون نشته خو ډېر محدود شمېر کتابونه لري او هغه هم داسې کتابونه دي چې ډېر زیات د استفادې وړ ځکه نه چې استادان هم دا کتابونه استفاده نه کوي. نو په عموما په ښوونځیو کې مطالعې ته څوک نه تشویق کېږي او د مکتب کتابونو نه علاوه مشمن نه ته ورته چې نور کتابونه ولولي. دا طبیعي ډول باندې د مطالعې د فرهنګ سره په تضاد کې ده او دغه د وزن مخه نیسي.
بله منل صاحب، البته دا خود ماشومانو په برخه کې وو، ځینې خلک په دې باندې هم په اصطلاح شکایت لري چې په پښتو ژبه کې هغه رقم چې په نورو ژبو کې د مطالعې زمینه مساعده ده په پښتو کې دومره سهولتونه نسته، کتابونه نه دي چاپ سوي او دغه رقم مثلا کتابخانې نسته. تر کومه اندازې پورې فکر کوئ چې د کتابخانو نشتون او همدارنګ په پښتو ژبه کې د کتابونو نشتون یا د ژباړې نه موجودیت یا مثلا دغه رقم د نورو علمي کارونو نه موجودیت په دغه باندې تاثیر کړی دی؟ یعنی آیا فکر کوئ چې کچیرې دغه باسواده خلک چې دي، دغه پوه خلک چې دي، دوی کتابونه وژباړي او کتابونه ترجمه کړي، کتابونه ولیکي، نو دغه فرهنګ به هم ورسره دود سي؟
زموږ درد یو درد نه دی. تاسو کتابتون ته اشاره وکړه، موږ په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې تر اویا او کم عام کتابتونونه لرو او په دغو کتابتونونو کې سره له دې چې یو وخت کې مونږ ډېر زیات هڅه وکړه چې د کتابتونونه اکمال کړو، خو تر اوسه پورې په ټولو کتابتونونو کې، د افغانستان په ټولو کتابتونونو کې د کتابونو شمېر 300 ته نه رسېږي، چې دا یو ډېر ټیټ رقم دی. دا زموږ یوه ستونزه ده. له بل لوري متاسفه اشاره وکړه چې د ښوونځیو په کتابتونونو کې هم په کافي اندازه کتابونه نشته او هغه کتابونه چې دي هغه د زده کوونکو د سویې سره برابر نه دي. د پښتو ژبې د کتابونو د چاپ ستونزه هم ډېره غټه، ځکه چې پښتو ژبه تجارت ډېر زیات دی. که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه، موږ شاید د کال د 500 شاوخوا عنوان کتابونه په پښتو ژبه چاپ کړو، خو په هغې کې ډېری کتابونه یا د شعر کتابونه دي، یا د دفترونو کتابونه دي، یا مذهبي کتابونه دي، او ډېر داسې کتابونه دي چې د علمي او فرهنګي ارزښت یې ډېر ټیټ دی. داسې کسان چې یو څه پیسې لري، هغوی چې هر څه ولیکي چاپولی شي، مګر هغه څوک چې په موضوع کې یو څه لري هغوی سره پیسې وي او څه چې لیکي هغه نه چاپېږي. نو دا ټول ستونزې سره یوځای کېږي او په هیواد کې د مطالعې د فرهنګ په مقابل کې خنډ جوړیږي. د دې لپاره چې دا وده وکړي، طبعا د کتابونو ژباړل یوه خبره ده، بیا هم دلته موږ د یو بل ستونزې سره مخامخ یو چې زمونږ اکثر ژباړونکي د لټۍ خواته میلان لري. مثلا کتاب د فارسي نه ژباړي، نو هغه علمي اثر چې په اروپا کې لیکل شوی یا په امریکا کې لیکل شوی، هغه ادبي اثر چې په اروپا او امریکا کې لیکل شوی دی، هغه کله ایراني پیسې راوژباړل شي، نو په پښتو کې تقریبا درېیمه برخه محتوا له منځه ځي. مګر زمونږ به په تر اوسه پردا کوشش وکړي چې مستقیما له انګلیزي ژباړه وکړي یا له نورو ژبو ژباړه وکړي. نو دغه ټول داسې مسایل دي چې زمونږ لپاره ستونزې پیدا کوي. څه موده مخکې ما یو کتاب ولوست چې د فرانسوي لیکوال ویکتور هوګو یو کتاب و.
بله.
عنوان یې وربدل کړی و، محتوا یې وربدل کړی و، د ډرامې نه یې په ناول باندې اړولی و. نو که چیرې یو افغان دا کتاب ولولي او په یو نړیوال محفل کې په دې باندې خبره وکړي چې ما د ویکتور هوګو پلانې ناول لوستی دی، هیڅوک به دا ناول ونه پېژني، ځکه چې دغه ناول نشته. دا یوه ډرام ده. او مونږ ته دا چې د ایران د ترجمو د لارې غلط معلومات راکول کېږي، نو چې باید د دې ګټې په ځای تاوان زیات دی.
بله منل صاحب، دغه ساسو کوم مضمون چې تاسو لیکلی په دې باره کې مال وسته وو. زه به درنو اوریدونکو ته وایم چې نن موږ د مطالعې په لارو چارو، د مطالعې په اهمیت باندې خبرې کوو، او په دې به هم خبرې وکړو چې برېښنایی کتابونه او انټرنیټ څومره سهولت پیدا کړی دی. په پروګرام کې میلمه را سره استاد نجیب منلی صاحب دی، و به ګورو چې زموږ سره اوریدونکو څوک دی په لاین کې. اول لاین ته به ولاړ شو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ. زه فکر کوم د دوی لاین کارونه کوي. دوام لاین ته به ولاړ سو. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا نظر لرئ.
محمد مریم تاثیر خبرې کوم د بلوچستان د فشن د بشور سره.
بله تاثیر صاحب، مهرباني.
نجیب مننه صاحب، سم اوله پوښتنه دا ده چې په نړیوال سطح باندې کچېره وګورو، نو داسې کوم داسې وادي قوم دی چې هغه د مطالعې سره ډېره مینه لري؟ او دویم په پښتو کې کچېره راسو، نو دا پښتانه زما په خیال له فلز بیا غوږی د خپل ژبې سره ډېر علاقه او ډېر مینه نه لري. دا ځکه چې پښتو د ګټې وسې ژبه نه ده پاتې شوې. کچېره داسې وسی چې په دا پښتو کې د لکه تاسو چې کوم فرمایل ستاسو د خبرې په تایید چې داسې نومولي کتابونه چې په دنیا کې هغه ډېر نوم لري، یا داسې متنازع کتابونه چې په دنیا کې هغه ډېر پر میډیا باندې پر هغه باندې ډسکشنز وشي، په هغه باندې خبرې وشي، دغسې ځینې شیان که د حکومتونو پر سطحه باندې یا د اکاډمیانو یا داسې د تنظیمو پر سطحه باندې د هغه ترجمه وشي او هغه داسې ښه په سوچه پښتو کې وشي، زما په خیال دا به بیا ډېره فایده ورکړي. ولې چې انسانان پښتانه خو هم د میډیا سره خو شوق لري، په کرنټ افیر یا په د حالات حاضره باندې خو نظر لري، نو که د دغه چې کتاب نوم وي هلته واضح و. د مثال په توګه زه اوس یو مثال درکوم، د ایم ملاله د دا چې اوس پښتو ترجمه وشي او دا په پښتنو کې شهرت لري دا کتاب. اوس مشرف چې کوم کتاب لیکلی وو، دا د مشرف کتاب په پښتو کې مثال که ترجمه شي دغه ډېر دغه به ولري. د مثال په توګه اوس دا د دغه اسامه بن لادن په باره کې چې کوم کتاب لیکل شوی وو هغه په پښتو کې ترجمه شوی وو، ډېرو نومیې پیدا کړي او ډېرو دغه لرولاړې ډېرو شاوخوا کلیوالو سیمو ته ولاړې هر چا په لاس کښې ده. اوس دا دغه یو کتاب لیکلی وو یوحنا ردلی، دا د برطانیې یو صحافي وه چې په افغانستان کښې ونیول شوه، د طالبانو ونیولې، بیا چې مسلمانه شوه، مریم نوم یې دی. نو هغه د طالبان په قید کښې دغه اوس ډېر شهرت پیدا کړي او تقریبا په هر دوکان کښې میلاوځي. تمه چې ځینو متنازع کتابونو چې هغه پر میډیا باندې په هغه باندې خبرې اترې وشي، زما په خیال دغه به ډېر په پښتنو کښې دغسې یو شوق پیدا کړي، ځکه چې د خپلې ژبې سره هغوی مینه نه لري. بیا دغه یو سیاسي یو مشهور.
بله ډیره مننه تاثیر صاحب، ساس پوښتنه او ساس نظر مو واوریدی، تشکر ډیر زیات د ټلیفون نه. زه به منلی صاحب ته ولاړ سم. منلی صاحب، تاثیر صاحب خو ځینې ښه پیشنهادات درلودله، تاسو په دې اړه څه وایست؟ دوی کومه خبره چې وکړله چې مثلا د اوسنی وضعیت په باره کې یا د اوضاعو په باره کې چې کوم کتابونه دي که هغه وژباړل سي نو خلک به ډیر ولولي، په دې باره کې څه وایست منلی صاحب؟
تاسو ته ډېره ښه خبره وکړله، ځکه چې کتاب هغه لوستل کېږي چې د خلکو ضرورت ته جواب ووایي. مونږ چې د شعرونو کتابونه چاپوو، د یو شاعر شعرونه شاید د هغه د ملګرو پورې محدود پاتې شي یا د هغې نه لږ اخوا ور واوړي، مګر د ټولنې ضرورت ته په کافي اندازه جواب نه وایي. مګر هغه کتابونه چې د ورځې موضوعات دي، هغه کتابونه چې علمي موضوعات دي، هغه زمونږ لپاره ډېر ضرور دي. زین کتابون تا تاثیر سه مشاره وکل لازمی نور هم شته چه پخصوط از بارب شوی دی او دخل که خوخ شوی دی مگر بیا هم دا کتابون او دا گوتو پشمار دی او بلا خبر دادا چه تاثیر سه بیا دا خبر پا حکومتون و پا تنزیمون واروز پارلا نو پختنو که مطال دیو چه ترمالا کلی کلا رو کلی کلا
بله
د حکومتون ام ندا تا ما اوس نشی که دلی چه یا پاکستان حکومت یا دا افغانستان حکومت دا کارول کی یا حتی تنزیم دا کارول کی مگر کچیری زمونگا دا کاروبار خلق دیتی کتا متوجه شی چه مونگا پا افغانستان تا خصم پا پختنو کی شاوخوا دیار لسه چوار رسمی لنه کسان لرو چه پا لستلو پویی او دی کتاب لستلو ورتیا لری دا یا دیست بازار دی کنی دا بازار برازه دی بازار دا غستانی سرسم کتابون عرضه شی نو پا میلیاردو دالر دلتا لاست را پلشی کچیری پا پختانه پانگوال او افغان پانگوال دیدی که توجه که چی کتاب یوازی یا فرهنگی متا نه ده بلکه په این زمان که تجارتی متا هم ده او د دې لارې کې درش پیسې جوړ شي نو دا به د فکر کوم د راتلونکي لپاره ډېر ګټور کاری باید یو څه موده یو څو کسان پیدا شي چې په کتاب کې پانګونه وکړي او د دې پانګونې ثمره شي په پنځو شپږو کالو کې لس برابره واخلي خو له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ په پانګوالو کې ډېره زیاته پانګونه په خوراکی توکو باندې کیږي د دې په خاطر چې دا غي بیرته د سرمایې برگشت ډېر اسانه دی په څو ورځو کې کوم پیسې چې لګول شي بیرته لاسته راځي مګر که چېرې په فرهنګي برخه کې مونږ د سرمایه ګذارونکو پانګه ولګوو نو دا شاید پنځه شپږ کاله وخت ونیسي مګر د دې ګټه بیا ترلاسه شل کې هم زیاتوي
بله منل صاحب تاسو د کتاب د تجارت یا د کاروبار خبره وکړله البته دلته په غربي نړۍ کې د غوډیر منل سوې اصل دی چې کتاب چاپول په خپل صنعت دی او د غلاري ډیر پیسې پیدا کیږي څه فکر کوئ چې د انټرنیټ راتګو په انټرنیټ باندې د کتابو خپرېدل تر کوم اندازې پورې د کاروبار خراب کړی دی او که چیرې تاسو فکر کوئ چې نه د دې کاروبار سره لام راسته کړی ده
تاسو ګورئ په اروپا کې په امریکا کې پرمختللو هیوادونو کې تقریبا د دیرشو کالو را په دې خوا دا خبره کېږي چې انټرنیټ کېدلی شي چې د کتابونو کاروبار خراب کړي مګر په عین حال کې تاسې ګورئ چې په اروپا کې د کتابونو کاروبار ورځ په ورځ ښه کېږي هغه ستونزې انټرنیټ نه ویره وه چې پیدا به کړي هغې معکوس اثر خندلی دی او د آنلاین کتابونه د غني کتابونو لپاره یو ډېر ښه تبلیغاتی منبع جوړوي نو زه فکر کوم چې انټرنیټ د پوهې رسولو ته ډېره مرسته کوي مګر د کتاب سره په مقابل کې ستونزه نه پیدا کوي او هغه کتابونه چې په یو لوارځي هغه شاید چې د انټرنیټ له لارې خلک واخلي ولولي مګر بیا هم د هغې لوستل دومره اسانه نه دي او شاید خلک کوشش وکړي چې کاغذي باندې هم پیدا کړي مگر ها چې موږ په ګور لسته لوځي هغه اتمن خلک خلی ها چې موږ په دې کې چې شاته ورکی هغه اتمن خلک خلی نو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې الکترونیکی کتابونه د کتاب بازار ته ضرر رسولې برعکس چې وګورو هغه په خوانی کتابونه چې په بازار کې نه پیدا کیږي او ډیجیټلایز شوی دي هغه د نو کتابونو په خپرولو کې هم ډیر مرسته کوي ځکه چې دا غزاري کتابونه ځینې مفاهیم وړاندې کوي چې دا غیر پرمل چې نه په کار دي نو دا هم د نو کتابونو لپاره یو ډیر ښه د پراختیا منبع ده نو زه فکر کوم چې انټرنیټ او چاپي کتاب دا سره همزمان پرمختګ کولای شي او یو بل په تضاد کې نه دي
بله مننه صاحب زموږ ځینې اوریدونکو لکه عبدالرحمن ملک زی وو دا رقم نور درویش او عابد عبدالباری دوی ټول ویل دي چې دوی د برښنایي کتابونو نه کار اخلي وو ډیر خوشاله دي وای چې هر چیر چې وسمر ورته لاسرسي لرو دغه خبره تر کوم اندازې پورې فکر کوي چې پښتانه باید ورته توجه وکړي چې کتابونه چې مثلا په ډیجیټلی شکل نسته هغه په برښنایي شکل واړوي او بیا خلک ورڅخه استفاده وکړي، خصوصا تاریخي متون چې دي یا مثلا کوم آثار چې په پښتو کې سته ډېرې اوس هم په انټرنیټ باندې نسته یا برښنایي شکل تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، که څنګه؟
مونږ له بعد مرغه په پښتو کې شاید 300 برښنایي کتابونه ولرو، په داسې حال کې چې د پښتو د ټولو کتابونو شمیر شاید اوس تر 10,000 اوخته وي. نو په دې وخت کې مونږ زیات کار ته ضرورت لرو. د افغانستان ملي آرشیف هم لا تر اوسه پورې ډیجیټل شوی نه دی، هغې ته هم ضرورت شته دی. او په دې برخه کې د ځوانانو کار ډېر مهم دی. هر هغه کتاب چې نوی راوځي اول په کمپیوټري بڼه باندې جوړیږي د چاپ نه مخکې، نو کېدلی شي چې هماغه بڼه انټرنیټ ته هم ورکړل شي. مونږ چې کتابونه چاپو په 200 نسخو کې چاپو او بازار یې دومره زیات نه وي چې سړی وایي چې که چېرته په انټرنیټ کې خپور شي دا به د کاغذي کتاب بازار خراب کړي. زه فکر کوم چې دا برعکس د کاغذي کتاب د خرڅلاو لپاره به ګټور هم ثابت شي. نو که چېرې زمونږ ټول ناشرین خپل کتابونه هم په انټرنیټ کې خپاره کړي او هم په کاغذي بڼه خپاره کړي، دا به زموږ سره یو ډېر ستر کومک وي. او له بل لوري زاړه کتابونه باید چې جرنلایز شي، د دې لپاره مونږ مواته شروع کړه چې حکومت باندې تشویش کوله. نو دا که ځوانان په خپله دا کار وکړي، هغه کتابونه چې د دې خوښ شوي دي هغه ډیجیټلایز کړي، بیا د خپرولو تاریخ د انټرنیټ څخه ډېر اسان دی. نو دلته مونږ یو فعلي خوښ تخت ضرورت لرو چې هر څوک خپل تر کوم درجه وسره کېږي په دې برخه کې کار وکړي او بالاخره دا خورو ورو هڅو نتیجه دی یو ملي کتابتون په سطح باندې پراخ شي.
بله، ډیره مننه. منل صاحب، یو څو نور اوریدونکو به هم واخلو او وګورو چې دا ځلې په دریم لاند کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ مطرح کړئ.
مننه. سلامونه او نیکې لري تاسو او تاسو ګران مېرمن ته مرګي صاحب ته باندې کوم په ځلې کې جوړ
وبره. بله، تاسو نوم کار چې ما ونه اوریدئ مهرباني وکړئ.
مننه سره پر کرس محمد وری باور ما د کندهار ولایت څخه.
باور صاحب مهرباني.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې مطالعه په اوس سفر کې د ځوانانو لپاره څومره فایده مند دی؟ یعنی څومره فایده ورته کول دی؟ مثلا ښوونځي مې دونه نه ده ویلي که نه. زه کتابونه مطالعه کوم، تاریخي او نور دغه کتابونه چې تاسو ګټور معلومات یې ورته ما ته داسې پوښتنه وکړي چې هغه تاریخ په اړه او کار اړوي مثال زه انشاءالله فضل الله جواب ورکوم. ځکه چې دغه مطالعه برکت یې کې هغه مطالعه وا کتابونه تاریخي او نور ګټور کتابونه ما کتلې دي که نه. فکر کوم چې دا ځوانانو لپاره او مریتل پوښتنه ده. اکثره خلک مجلې او دغه کتابونه ګوري چې هغه داسې معلومات نه وي په فکر کې. مثال لکه چې دا ونه شعر او کتابونه ته پوهېږي او دغه دغه لسی او که دغه اخبارونه او دغه کتابونه چې هغه ځوانانو لپاره په آینده کې په خپل تاریخ او د بل په تاریخ مثال خبرې څه پېښې وي مخکې پېښې وي روان ته مثال
بله ډېره مننه باور صاحب چې ټلیفون مو کړی. یو بل اورېدونکی هم اخلو، دا ځلې ګورو په څلورم لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم. تاسو سامیل مو ټول اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. دوست محمد دوشه نه پراس.
دوست محمد صاحب مهرباني وکړئ.
زمانه ملماتخونه دا پښتنه ده چې دا ساده پښتنه ورته نکوه ملماتخونه چې لازموږ د پښتو کتابونه چې دي.
بله،
لازموږ پښتانه چې دي دا پښتو کتابونه چې دوی زور نه ویل.
بله، زه فکر کوم چې د دوی زموږ. بله، که دې پښتنه بیا تکرار کړي. بله، اوس بیا تکرار کړه ستا پښتنه سمه وانه اوریدل سوه.
وان دغه پښتو دغه پښتو دغه کتابونه نه دی زور د افغانستان د پښتنو پښتو کتابونه نه دی زور لکه انګلیسي او فارسي او چینایي او دی چې بوتي زور دی دا په څه حساب دا ولې دای شي ما دا چې انګلیسي ونه لري د پښتو.
بلې زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو دو سابو د فرانه منل حساب څه فکر کوي باور صاحب هم خپل نظر وړاندې کوي دو صاحب خصوصا د ژبې په باره کې خبره وکړله رښتیا هم ډیر خلک چې مطالعه لري هغه په ډیرو نور ژبو پوهیږي او کوشش دی چې نور ژبې زده کړي په دې باره کې تاسو څه وایاست؟
دو صاحب پښتنه باور کو خلق ولی په نور ژبان کتابونه ولی د تکته مونږه مخکې مشاره وکړه ځکه چې په نور ژبو کې د دې د خوښه مواد پیدا کیږي په پښتو کې مونږه د څنل لرو کتل روح هم د دې ارزښت ورنه دي حتی شیرونه او کیسې هم خپلې دي اکثره د معیار د لحاظ د نور ول نه دي یعنی زموږ په څلور کتابونو کې شاید چې لکه 15 د معیار لرون کتابونه اوسي او نورې د ټیټ معیار کتابونه دي د په خاطر خلک ورته ځمه ډېره مینه نه ښیي او په نورو ژبو باندې لوستل ته ترجیح ورکوي باور څه ډېر خو ټکو ته اشاره وکړله
بله
پخوا به ویل کېدل چې کتاب ډېر ښه دوست دی زه په دې باور یم چې اوس کتاب ښه دوست نه دی په اوس وخت کې کتاب لکه ډوډۍ او هوا او اوبه چې څومره د انسان ژوند ته ضرورت دی هماغومره کتاب هم یو ضرورت دی یعنې د دوستۍ د حالت نه راوتلی دی او د ژوند یو ضرورت حالت ته رسېدلی دی
بله
باور په پښتنه ورته اشاره وکړه چې د کتابونه لولي او په ډېرو مسایلو باندې پوهېږي زه په خپله چې خپلې تجربې ته اشاره وکړم یو مثال غوندې دی وایي هر کتاب په یو ور لوستلو ارزي دا به شي درسته ده او زه په خپله چې حتی که په سړک باندې یوه لیکلې پاڼه پیدا کړم راپورته کوم یو نظر پرې اچوم کېدای شي چې یو څه پکې وي او ډېر ځله په همدغسې عادي کاغذونو کې په عادي مجلو کې ډېر دسته زده کړي دي چې په غټ کتابونو کې نه دي زده کړي نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هر کتاب چې د دوستانو لاسته ورشي هر مجله چې د دوستانو لاسته ورشي په یو وار باندې پاڼه اورول باندې ارزي چې وای ګور چې ته پکې راغلی یې ک ډېر ګټه کوي نو نه فلي هدا خلغه چې مشتاق دقي وخت وي په خطر شي او دا په خپل هم یو ارزښت دی
بلې ډېر مننه منل صاحب مشتاسو مخې اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې ماشومان ته زمينه برابرېږي چې مطالعه وکړي کتابونه ولولي مختلفه کتابونه ولولي دا اوس را سره د پښتو ژبې البته د پښتو رادیو د امریکا جغ آشنا رادیو مسول مدیر را سره دی او د دوی نه به واورو چې دلته ماشومان ته په امریکای کې تر کوم اندازې پورې زمينه مساعده سوي ده ولې دویم دوه ګلالي ماشومان لري او مکتب ته ځي وو پښتنه به وکړي چې دوی څه وایي چې تر کوم اندازې پورې دلته د مکتب په خپل د نصاب برخه ده مطالعه کول او اضافي کتابونه ورکول ماشومان ته ابراهيم صاحب مهرباني وکړئ
مننه روشن صاحب کور دو ودان زه په خپل لکه تاسو ول چې خپل شخصي تجربه بوره غرم دوه ماشومان لرم یو مو وکلان لور ده او یو څلور کلن زوی ده نو دوی دا تقریبا د مش لور مې چې نستر وکاله اوس پورته ده هغه دا دریم کال ده چې دا شونځي ته ځي نو په دې کال کې رښتیان مور د پاره بيخي او لا اوله کال چې دوی کله شونځي ته شروع سو ما ته بيخي د سي عجب غوند و چې دوی ته څومره ډیر کتابونه ورکي او د لوستلو لپاره کتابونه داسني لکه عمر سو په خپل سرنګه تجربه ول سي کتاب درکو الف ترتیب را باندې زکاو چې بس دغه ټول زکه چې یو ټکی دی یادی او په کال کې دوه درې کتاب او هغه مبستر او هغه ټول یاد کړی او بس موږ ټول مطالعه ما غو دلته دوی ته یو شایسته شایسته دسي کتابونه چې پاکي لومړی به یوازې عکسونه و پاره کې او ډیر یو ټکی دوه ټکی بوسر لیکلیو نو هغه به یو کتاب نو دوه نو دوی ته به خوش اور کوله چې تاسو خپل ولادت سي کتابتون ته به ماشوم بو وته بیا به کتابونه سو کتاب پلاس ور کړو چې دا په دې ونی کې تاسو وسره وایس په خپل نو هغه کتابونه دي عکسونه دومره شایسته شایسته وي چې دوی بناس په خپل به غوښتل یوازې عکسونه ته ګوري او ته ورته وای خپل کیسه ورته وکړي نو دویم کال کې دوی لر لر راغز دا کړو کوله دې په زینو ټکو باندې پېدل په خپل غواړي سي په ټکو پوسی چې ولې دوی په خپل دومره د عادت وسره ګرځیدل کتابونه سره چې په خپل به غوښتل چې زیات کتابونه څومره زیات کتابونه لوستلې سي هغه موږ ولولې اوس په دریم کال کې دوی کتابتون ته بیاي هر هفته دوی ته شپږ وو کتاب ورکي دوی دی هغه د کورس کتابونه سمور ورته ول هغه نسته دلته چې دوی یو کورس پاک یو کتاب دغه هر روز لونی دوی ته هر روز بیل بیل کتابونه ورکي دوی د خپل خوښه هم ورکي او ځین کتابونه دوی ته استاد ورکي چې دا کتابونه تاسو واخلي او خپل پلرونو باندې سره ګډ ولولي او بیا بیرته راوړي دی اونې په اخر کې لاغه سره سره بیا زموږ کور ته یو په خپل د سیمه یو کوچنی هغه د کتابتون ده د هفتې په اخر کې موږ حالت وسره ځو یا زه وسره ځم یا د ماشومانو مور سره ځي هغوی بوی زیارته ګوري د عکسونو کتابونه عکسونه ګوري او دغسې اوس پخپله دوی لوستلی سي پخپله کولی سي خپله یو قصه سي دوی شروع کړي تر پرونه پورې پرون دلته دوی سي بیک ټو سکول ډے ورته وایي یعنی د ښوونځي ته د بیرته تګ ورځ نو
یوونه
پیل خو یو هفته مخکې اوسونه بیا یوونه وروسته دوی پلرونه باندې ورغواړي چې په د ماشوم له استاد سره کښینې خبرې وکړي هغه ټول ورته وایي چې سش کال به دوی څه ورشي د ښوولو طریقه به څه وي نو په پیل کې زموږ کښېناستل اولنی پیغام د هغه سر معلم و د ښوونځي د مشرې و نو د هغې خبرې په دې ختمې کړي ولې لوست 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 کتابونه 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 په دې عمر کې کتابونه ورکي چې څومره ډېر ورسره لوستلی سي ما د کوچنی زوی دغه کیسه درته کوم چې هغه دومره له کتابونو سره عادت شوی دی چې دی اوس په هغه باندې نه پوهېږي یعنې بسترې ته چې کله هر ماښام ځي د شپې لخوا نو باید خامخا زه یا مور ورسره کښېني بسترې کې یو تقریبا نیم ساعت ورسره تیر کړو د عکسونو له لارې ده ته ورو شي چې دا څه شی دی کتاب کې دی کتاب تقریبا ټول خلاصوي نو لور مې چې اووه کلنه ده اوس هغه دې وخت رارسېدلی دی چې تر پرونه پورې دوی ویل چې اوس دوی باید پرله پسې نیم ساعت هر ورځ دوی کښېني پرله پسې نیم ساعت باید دوی لوستل وکولی شي نیم ساعت باید دوی کتاب ته کښېني او هغه شی دوی عادت اخیستی ده نو له کتاب سره دومره مینه پیدا شوې ده چې کتابونه راوړي اضافي کتابونه هغه د کورس کتابونه نه چې موږ به په خپله لالیفه طریقه زده کوو د کورس کتابونه نو دغه فرق لري موږ چې څرنګه زده کړې کولی او دلته چې اوس څرنګه زده کړې کېږي
ډېر مننه ابراهیم ناصر صاحب چې خپل تجربه مو زموږ سره شریکه کړله منلی صاحب د ابراهیم ناصر صاحب خبرې خو واورېدلې په افغانستان کې دغه سهولتونه به نه وي مثلا مکتبونه به کتابونه نه لري او یا مثلا داسې کتابتونونه به نه وي ساس په نظر باندې میندې او پلرونه څه کولی سي چې دغه عادت چې د ډېر کوچنوالو څخه باید جوړ سي د ماشومانو چې کتابونه ولولي په دې برخه کې کومک وکړي
افغانستان کې د تاریخي خبرو د کتابونو کم دي مګر ما مخکې تاسو ته ارزو کوم چې هر کاغذ په یو ورستلو ارزي د زمونږ باندې پرونه کولای شي چې د خپل ماشومان سره هغه کتابونه څنګه تاسو په لیکل شوی دي کله کله یې مخې دې ته بعض شان ولول دي ته تشریح کې هغه باندې پرونه چې په ورستل باندې په یوه ځای کولای شي خپل ورځې سره مرسته وکړي مجلې شته ده په مجلو کې هغه خپل یو پانی یو پانی د ماشومانو لپاره هغه باندې مصرفولای شي هم دغه راز ورځپاڼې دا شان ډېر زیات دي په افغانستان کې دغه نه استفاده کېدلی شي یعنې اوس په افغانستان کې د مطالعې لپاره امکانات تر یو حده شته کافي دي مګر تر یو حده شته او ځینې موږ تر اوسه پورې لاسمه استفاده نه کړې نو په دې برخه کې ډېره زیاته توجه پکار ده د ماشومان لپاره د کتاب لیکلو هنر ته ما مخکې اشاره وکړه چې اوس رواج شوی دی شاید یو تر سلو کم عنوانونه کتابونه موږ د ماشومان لپاره لرو هم په پښتو او هم په دري البته په دري کې بیا چې د ایران نه کوم کتابونه راغلي د هغې شمېر زیات دی نو یو تحول رامنځته شوی دی دغه تحول باید تشویق شي او دغه تحول سره باید همکاري وشي مرسته ورسره وشي دا مرسته د میډیا د لارې هم کېدلی شي که چیرې مثلا په راډیوګانو کې په تلویزیونونو کې په کتابونو باندې خبرې وشي د کتاب په ضرورت باندې خبرې وشي دا په خپله د مطالعې پروژلو کې مرسته کوي چې په دې برخه کې هم لا تر اوسه پورې موږ په کافي اندازه کار نه دی کړی زمونږ ډېر کم تلویزیون کتاب پروګرام لري په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده چې په غربي نړۍ کې په تلویزیون کې حتمن په هفته کې یوازې دوه وارې په کتاب باندې خبرې کېږي او د نوي کتابونه معرفي کېږي
ډېره مننه منلی صاحب زه به د ابراهیم ناصر صاحب نه یو بله پوښتنه وکړم اوس خو دلته تلویزیون ډېر سوی دی مثلا آی پیچ دی دغسې نور وسایل دي چې تر ډېره حده پورې د یو چا توجه ځان ته جلبوي دغه تر کومې اندازې پورې تاثیر کړی دی د ماشومانو په مطالعه باندې د ماشومان په لوست باندې آیا فکر کوي چې دام راست کوي او کچيري دا دغه اصلي پېسلا هغه عادت نه چې باید کتاب ولولي دغه نه راګرځي
دوړه خوایو لري ټلیفونونه او د آیپډ او نور الکترونیکی شیان چې دوی په لاس کې لري په دې کې دا د دوی وخت هم ځای کولای شي او دا شی د دوی په صحت باندې هم دوی صحت هم تاوان رسولای شي او دوی له هغه شیانو چې کتاب کې زده کول اسلام هم راګرځولای شي خو کچيري مور پلار دا شیان په ګټوره توګه د دوی لپاره جوړ کی او د دوی وختونو ورته وټای کی او داسې پروګرامونه دوی ته انسټال کی په دوه ټابلیټونو کې یا په آیفون کې یا په آیپډ کې دوی کولای شي لاغه ګټه واخلي مور داسې په پایل کې دا وکول چې دوی ته دا پزل شي د مورته جوړ کړي دوی څنګه کولای شي شان سره جوړ کی نو هغه د دوی هغه ذهني ودې ته ډیره ګټه کوي نو په کې دوی بیلابیل لکه ګډي به سره جوړولې دوی به ګلان او هغه ورته مات کی آسی حیوانان نور شان چې هغه ورته پرې دوی په خپل جوړي نو دا شای دوی ته ګټه کوي دوی ذهني ودې ته ګټه کوي وسره د حساب د ریاضي ډیره بنیادی شان کولای شي دوی لاغه ډیر داسې دی د لوبو په طریقه باندې ځکه الف ب ا ب سی او داسې نو شای یو دوه درې دا ټول دوی کولای شي چې په دوه شانو کې زده کی او کله چې ورسره دوی غټ شي په خپل په دوه شانو په استعمال باندې پوسی چې په خپل واخلي نو زاره خبره د پاغو کې اکثره داسې شانس په یوټیوب کې نور شانس او په نورو شانو کې دوی آنلاین په خپل تلای شي او هغه نو دوی د خپل خوش شان وی ګوري پاغو باندې نظر وساتلای شي او دوی پرې نه شوډلای شي چې بس په خپل خوش باندې او چې څونه وخت وغواړي هغه نو وخت کنه دا باید په کنټرول کې تر ډیر عمر پورې چې دوی په شاو بد باندې پويږي باید مور پلار په کنټرول کې او دوی سره حساب وسې څونه وخت تیر کې او کوم وخت تیر کې او کوم پروګرامونه وګوري
بله یعنی مفید دی کچيري په منظمه توګه ورڅخ کار واخسل سي ډیر مننه ناصر صاحب زبه د منلي صاحب نه دا پښتنه وکم البته د دوی د تجربه په حساب باندې زموږ وريدونکو میرویس افغان ویل دي چې دوی یو سات مطالعه کوي او ډیره ګټه کړي د ورته دغه سی بل وريدونکو معصوم فراوال ویل دي چې دوی چې مطالعه وکي کتاب را واخلي پر دماغ بوج سي یعنی سر درد پیدا په سر کې درد پیدا سي منل صاحب تاسو خو کتابونه هم لیکلي دي مطالعه هم ډیره ده کوم شی وا کوم طریقه شتره ده چې د مطالعه کولو سره د مطالعه د عادت پیدا کیدو سره مرسته وکي زه فکر کوم چې
مطالعه کول زده کیږي هغه دوستان چې مطالعه سره ستونزې لري هغوی د کتابونه را واخلي چې پرله پسې لوستل نه غواړي مثلا د لنډو کیسو کتابونه وي یا مثلا هغه ځینې عمومي معلومات چې 5 دقیقې لس دقیقې ولوستل شي او سړی مفهوم ترې نه واخلي او بله ورځ د کتاب بله پاڼه را واړي په هغې کې 5 دقیقې مصروف شي د دغو نه چې شروع وکړي ورو ورو د مطالعې سره مینه هم زیاتېږي او هغه ستونزې هم ورسره رفع کېږي دا یو لاره ده بل لاره دا ده چې اسانه شان ولستل شي هغه چې د چا وسره مینه یې هغه ولستل شي په ځان باندې مطالعه باید ونه غمول شي یعنی داسې دا څوک نه بولي چې پلانې کتاب باید حتما ولولم کله چې په عین وخت کې سره درې څلور کتابه شروع کی کله یو کتاب او کله بل کتاب راوخی ډېر لاره دي چې سره باید مطالعه د یو تفریح په حساب باندې وکړي